اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې درته زمليها امیرزاده یو واره بیا هر کلی وایم. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه واورئ. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې نجیب عامر یې وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. پاکستان ایبټ آباد کې د مئی د دوه منیټې د عملیاتو د پلټنې لپاره کمیشن ټاکلې. افغان ولسمشر وایي افغانان نور د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسي خلکو نښه کېدل نشي زغملی. او نامتو پښتون سندرغاړی رحیم شاه اوس د پښتو په یو فلم کې کار کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مئی په دویمه نیټه په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د نښه کولو لپاره د امریکایي کمانډو ځواکونو د راتګ او عملیاتو د تحقیقاتو لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړولو امر کړی دی. د 500 کسانو د دې تحقیقاتي ډلې مشري به د پاکستان د سترې محکمې لوړ رتبه مشر قاضي جاوید اقبال کوي. د پاکستان پارلمان د دغو تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. سو دا خبره سپینه شي چې څنګه اسامه بن لادن دغلته میشته او چا تعقیب نکړه شو او څنګه بهرنی ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوتل او بیل دی چې پاکستانی چارواکي خبر کړي دا ډول بریدونه ترسره کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلنټن د پاکستانی خبریال سلیم شهزاد وژنه غندلې ده او په یو لیکلي پیغام کې ویلي نوموړي د تروریزم او استخباراتي موضوعاتو باندې لیکنې کولې او له دې امله د پاکستان استحکام ته په ورپېخو ستونزويرنه اچوله. بل پلو نن په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې خبریالان د سلیم شهزاد د وژل کېدو په غبرګون مظاهرې کوي. د سلیم شهزاد مړې د اسلام آباد په جنوب ختیځه سیمه کې تیر ورځ ناوخته موندل شوی و. پاکستان کې خبریالان وخت په وخت د دا ډول پیښو سره مخامخ کیږي. د خیبر یونین اف جرنالست یو غړی محمد یوسف په دې اړه وایي
سلیم شهزاد مرګ چې دی نو هغه ډېر د خفګان او د افسوس او د مذمت وړ دی. سلیم شهزاد چې دی اولنی صحافي نه دی چې وژل کېږي په دې ملک کې. په تېر شوي یو کال کې یو کم ډېر صحافیان د ملک مختلفو حصو کې هغه وژل شو.
خبریال محمد یوسف په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو دوه غړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په خطر مخام د کوټې له درخشا چک پوسټ سره شوي ده. بل پلو د نصیر آباد په وډ سیمه کې د ناټو په دوه اکمالاتي کنټینرونو برید شوي او یو ډرایور پکې ژوبل شوی دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د تورخم په پوله په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو دپاره تیلوړونکو ټینکرونو کې د بمی چاودنې په ترڅ کې 15 ټینکرې سوځېدلې دي خو چاته د سر تاوان نه دی اوریدلې. هلته د پیښور په میری اچینۍ سیمه کې د جینکو یو سکول ناڅرګندو وسلوالو په ډزو تباه کړی دی خو په دې پیښه کې هم چاته د سر تاوان نه دی اوښتی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړی چې کله نیټو په مشرق کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ولسی خلکو په نخښه کېدل دوام ومومي نو دا ویره موجوده ده چې دوی ته به د یرغلګرو ځواکونو په نظر وکتل شي. کرزی زیاتوي
د افغان پیپل کین نو لانګر ټالریټ دیز اٹاکس اون دیر هوم.
افغان ولس نور د دا ډول بریدونو زغم نه لري. که تاسو لمونږ سره کومې موافقې ته ونه رسیږئ نو افغان حکومت باندې به فشار زیات شي چې په دې لړ کې یو اړخیزه پرېکړه وکړي. د نیټو په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایی بمباریو کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ولسی خلکو په نښه کېدو د نړیوالو اتحادي ځواکونو د حامد کرزي ترمنځ اختلافات زیات کړي دي. نیټو په دې پیښه بخښنه غوښتي خو وایي دا بمباري په سیمه کې وروسته لاغې وکړه چې د دوی د ګزمې موټرونه تر برید لاندې راغلل. په لیبیا کې د کرنل قذافی د حکومت ویان موسی ابراهیم وای په دغه هیواد د نیټو د الوتکو لخوا په بمباری کې تر اوسه 113 کسان وژل شوي او 4000 نه زیات نور ژوبل شوي دي. نوموړي دا څرګندونه د صحت د ادارې د شمیرو پر رڼا کې وکړه او زیاته کړه په دغو شمیرو کې د قذافی د پلوي ځواکونو شمیرنه ده شامله. آزادو سرچینو د ښاغلي ابراهیم د دغو داوو پخلی نه دی کړی. بل پلو ملګري ملتونه وایي د کرنل قذافی تر واک لاندې په سیمو کې خلک د خوراکي موادو او دارو درملو د کمبود سره مخامخ دي. چارواکي وایي د بوسنیا پخوانی پوځي کمانډان راتکو ملادیچ د هالند په حق خر کې د ملګرو ملتونو ځانګړي عدالت ته تر رسیدو وروسته د زندان په ځان له خونه کې ساتل شوی دی. رات کو ملادیچ د حق په عدالت کې پرده باندې د لګیدلو تورنو په لړ کې مخامخ کیږي. په نوموړي تور دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا هرزګوینیا کې جنگي جرمونو او د ولسی خلکو په ډلې زوجنه کې لاس ترلودلو. او نامتو پختون سندرغاړی رحیم شاه د سندرو په میدان کې د نوم د زلولو نه پس اوس د فلمونو په نړۍ کې د کار کولو هوډ لري. نوموړی به د هدایتکار عابد نسیم خان په راتلونکي فلم کې د هیرو رول لوبوي. د فلم نوم تر اوسه نه دی څرګند. رحیم شاه پرون په پېښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
دی ینګ ویني کې خامخا یو جوش یو کار کول په هغه کې یو چای کنه دا فلم موږ لاول جلدی سي جوړو نو ما بالکل بسم الله کوا او ما زمانه چې سخت مات تواله زب کومه ما مخکم د پښتو د بار کړل او اوس بم کوم ان شاء الله ما کو په دې فلم کې کلاشن کوپ نه کنه نو رحیم شاه پکې هټته
رحیم شاه تر دې مخ کې په فلمونو کې کار نه دی کړی دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول او ریډونکو په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه هم واوري. د خبریال سلیم شہزاد د وجل کېدل په اړه په پاکستان کې خبریالانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خیبر یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټری محمد یوسف مشال ریډیو ته وویل
سلیم شہزاد چې د اولنۍ صحافي چې ابتدل کېږي په دې ملک کې په تېر شوي یو کال کې یو کم ډېر صحافیان د ملک مختلفو حصو کې هغه ووژل شو. ډېره زیاته د افسوس خبره ده.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا د آپریشن شروع کولو په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاد وای
امریکا په خپل وای چې موږ د افغانستان مسله حل کړو نو د ماخل دې دغه تقدم د افغانستان سره تړلې مسله ده. شمالي وزیرستان کې قانون نیټور کوم مذاکرات ته شامل شي او افغانستان یو داسې صورتحال راوځي چې خبرې ترې وشي.
د پاکستان او د هند ترمنځ د سیاچین د مسلې په اړه خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دفاعي چارو کارپو او پخوانی لیوټننت جنرال تلت مسعود وای
زما په خیال تر ټولو لوی خبر دا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده. دا د ټولو لوی کامیابی ده. بل دا چې درې کاله پس دا مذاکرات کېدل دا لازمی خبره ده چې دې بس نتیجې نه راوځي.
دا او نور ډېر څه په مشال ریډیو کې اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. خبریال سلیم شہزاد چې د تیرو درې ورځو نه لادرکه او تیر ورځې مړې د پنجاب په بهاودین سیمه کې موندل شوې دي. د نوموړي په وژنه په ملک کې خبریالانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. تفصیل د سراج زهید په رپورت کې.
د اتوار پورز د اسلام آباد نه د بيدرک شوی خبريال سلیم شہزاد مړی د منډي بهاودین رسول پاور هاوس نه تر لاسه شوی دی. د منډي بهاودین د ډي پي او د وینا تر مها د سلیم شہزاد مړی دویتا د رسول پاور هاوس نه تر لاسه شوی وو او د سره د پیژندنې ثبوت یا نخ نه و. ځکه چې د سلیم شہزاد موټر سره علمگیر کې وو او د مړی د دریاب ته غورځولې شوی وو. ډي پي او یا د پولیس ضلعي افسر وویل چې هم په دغه سبب هغه د منډي بهاودین اي دي سنټر ته ورکړی شو. کله چې مشال ریډیو د اي دي سنټر بهاودین مشر ډاکټر شہزاد چی مانا د سلیم شہزاد په حق لو پختل نوموړی اویل
ان کی ڈیڈ باڈی رسول پاور ہاؤس سے ملی ہے رسول چوکی مڑی بہاؤدین کو. وہاں سے انہوں نے ناش کو قبضہ میں لے کر ڈی ایچ کیو ہسپتال مڑی بہاؤدین میں شفٹ کیا ہے جہاں پر ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا.
دهغه مړې د رسول پاور هاوس نه رسول پولیس چوکې منډي بهاودین ته ترلاسه شوه. دهغه رستو دهغه مړې منډي بهاودین ډیسټریکټ هډ کوارټر روختون ته ورسول شو. هلته د پوسټ مارټم نه پس د سلیم شہزاد مړې پرون سهار 9 بجې ایدی ویلفیر سنټر منډي بهاودین ته حواله کړې شو. بیا موږ د سلیم شہزاد مړې ایمبولانس کې واچو او درې سلور غنټې مو خار کې وګرځولو چې کڅوکې او پیژني ولې د نه پیژنګلو له وجې هغه د منډي بهاودین په مقامی هدیره کې پرون 3 بجې خاورتا امانتن وسپارل شو. او زه تاسو ته دا هم ویم چې د هغه په وجود د زلن لاندې یو سوري جوړو خدا پته نه لګیدا چې دا د ګولې پر هر دی کده بلسه.
د شپې د قبر د کنستون ورستو د سلیم شہزاد مړې د هغه کورنۍ اسلام آباد ته رسولې دي. د سلیم شہزاد د وژنې ورستو ټول ملک کې صحافي رولې د دې پیښې غندنه کړې ده. مشال ریډیو سر خبرو کې د خیبر یونین اف جرنالست جنرال سیکرټر یوسف د سلیم شہزاد په حق لا وویل
د سلیم شہزاد مرګ چې دی نو هغه ډېر د خفګان او د افسوس او د مذمت وړ دی. سلیم شہزاد چې دی اولنۍ صحافي نه دی چې ابتدل کېږي په دې ملک کې پتیشوی یو کال کی یو کم دیر صحافیان د ملک مختلف حصو کی اغا او جل شو ډیر زیات د افسوس خبره ده او د اوسه پوری د موچ کم صحافتی تنظیمونو دی د ورکرانو پی فیو جی دا ک خبری نه جرنلست ک نور دی مونږه په دې باندې ستړي شو حکومت ته په وینازانو باندې او مطالبو باندې چې تاسو د صحافیانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړئ خو د اوسه پوری حکومت اس قسم په دې کې بالکل ناکام شوی دی چې د صحافیانو د حفاظت لپاره
خبریال واجد خان هم د خبریالانو د ژوند په اړه مشال ریډیو ته صدا سی ویل
زمونږ ژوند چې دی خصوصا د خبریالانو او د صحافیانو د پاکستان کې کم اسکم محسوس نه دی په خیبر پختونخوا کې لکه چې په دې 13 کالو کې تقریبا په ټول دنیا کې 121 صحافیان چې دی خبریالان دا د ټارګټ کلینګ ښکار شو په دې کې تر اوسه پورې 11 صحافیان چې دی دا زمونږ قبایلو سره تعلق لري دا شهیدان شش پای کې نصر الله دی دغه رنګه جان الله هاشم زاده پرویز وهاب شهدا د ممند جن سے سره تعلق لري جان الله هاشم زاده د باجوړ جن سے سره تعلق لري دا شان زما یقین دا چې نه صرف په ټول پاکستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا قبایلی علاقې جات صحافیانو ته سره تعفض نشته او نه حکومت دې اړختا پاملرنه کوي.
خبریال مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته هم خپل فکر وړاندې کړو.
پاکستان کې صحافت کول ډېر ګران شوی دی. تاسو ته معلومه ده چې د دې ملک واکداران دې ملک حکمرانان د یو داسې صحافت سره عادت شوي دي چې د هغوی ظلم ته به رښتیا وایي. کوم ظلم د دې قوم سره د دې ملک سره کېږي تاسو په هغې باندې پرده اچوئ او که نه تاسو بیا خپل خپل پیشه کوئ خپل صحیح کار کوئ بیا به ته د دې ملک هم دښمن یې بیا به ته د دې ملک واکداران هم دښمن یې او بیا ته دلته کې سیکورټي ترټې نو دا لومړی ځل نه دی چې په صحافي باندې لاس چت شوي دي. دې نه مخکې هم صحافیان وژل شوي دي او پاکستان په دې ټایم کې دنیا کې د صحافت لپاره ډېر خطرناک ترین زون ګڼل شوی دی. صحافت دلته کې ډېر زیات ګران دی مخکې هم ګران وو او هغه صحافت چې کوم د دې قوم حق دی
د یادونې وړ ده چې د روان کال د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د خبریال نصر الله سره د دویم خبریال دی چې وژل کیږي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په ټایم مجله کې لیکوال عمر وړایچ په یو مقاله کې لیکلي د بشري حقوقو د سر نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ په خبره د خبريال سلیم شهزاد لادرکه کېدلو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی لاس وو. د ادارې په خبره دغه معلومات یې د باوري منځګړو نه ترلاسه کړي دي. سلیم شهزاد چې د 3 ورځو نه لادرکه او 13 ورځې مړې موندل شوی دي. د دې مقاله غټ ټکی په دې رپورټ کې اورو. لیکوال وای د ګل پورس د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو خبريالانو ته وویل چې په لاهور کې د بهري ځواکونو پخوانی کمانډو کامران احمد ملک د ترهګرو ډلو او د پخوانی همکارانو سره د تړاو لرلو په شک کې نیولې دي. لیکوال زیاتوي سلیم شهزاد هغه وخت اسلام آباد نه وتښتول شو کله چې د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل دنیا نیوز سټوډیو ته د کراچۍ برید په اړه په خپل رپورت باندې د بحث لپاره روان وو. لیکوال زیاتوي د هغه د رکېدلو په سهار د هیومن رائټس واچ یو څېړنکار علي دایا حسن ته د نوموړي مېرمنې ټلیفون وکړ او وی ویل چې خاوند ورته ویلي وو چې که ور باندې سوشي نو هم د سره دې رابطه وکړي. لیکوال د علي حسن دایان د خلیلی کی چې سلیم شهزاد د اندېښنه لرله چې داسې څه به ورسره کیږي. وروسته بیا هیومن رائټس واچ د باوري منځګړو د معلوماتو په بنیاد نتیجې ته ورسېدل چې هغه د آی اس آی په ولکه کې دی. د دې منځګړو په خبره دغه ورته خپله د استخباراتي ادارې له طرفه ویل شوی چې دا خبریال دوی نیولې دي. د علي حسن په خبره د دې نه وړاندې سو میاشتې مخکې هم ورته سلیم شهزاد یو برېښنالیک استولی و چې کدی ورک شي نو دغه معلومات تیره برسېره کړي. لیکوال وایي تیر کال په اکتوبر کې د یو رپورټ لیکلو په اړه د آی اس آی مخکې هم خپل مرکز ته راغوښتی و. په دې رپورټ کې یې دا لیکلي و چې پاکستان د خاموشۍ سره د طالبانو یو مشر ملا برادر خوشي کړي چې د پاکستان د پوځ له لارې په خبرو اترو کې برخه واخلي. په دغه برېښنالیک کې لیکل شوي چې د ادارې یو چارواکي سلیم شهزاد ته د خبردارۍ نه ډکې خبرې کړې وې. د لیکوال په خبره د پلټنو په وخت د آی اس آی دوه چارواکي ریئر اډمیرل عدنان نواز او کومډور خالد پرویز چې په موقع موجود وو د بهري پوسټ چارواکي دي. دوی له سلیم شهزاد نه د رپورت د سرچینو په اړه پوښتنه کوله. سلیم شهزاد په برېښنالیک کې لیکلي چې دغه نمونه به وښایي خو دا معلومات ورته د استخباراتي ادارې د یو چارواکي نه ترلاسه شوي چې تصدیق یې بیا د طالبانو یو سرچینې کړې وو. آی اس آی له هغه نه غوښتنه کوله چې د خپل رپورت تردید دې وکړي خو ښاغلي شهزاد داسې ونه کړله. لیکوال زیاتوي تیر کال د یو بل خبریال عمر چیما د تختونې تر شا هم د آی اس آی د لاس لرلو خبره کېدله. کوله او اوس شہزاده لا درکه کیدل د یادګیرنه ورکوي چې په پاکستان کې خبريالان د کوم خطرونو سره مخامخ دي. خبريال د واشنگتن یو رپورت ته اشاره کوي چې پکې پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړي هیواد بلل شوی دی، چې د علي حسن په خبره یو طرف ته یې اسلامي یاغیان او بل طرف ته پوځي او استخباراتي ادارې زوروي چې په کار د ورته دي د پای ټکی کې خودل شي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM. تاسو مشال ریډیو اورئ. که یو خوا د تیرو څو ورځو راهیسې کامی او نړیواله میډیا د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه ګرم بحثونه کوي، خو آیا پاکستان واقعي غواړي چې د غلطه عملیات شروع کړي که څنګه؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د ځایي مشرانو او د کارپوهانو نظر پوښتلی دی. نو اورو دا رپورټ.
د تیرو سو ورځې نه په کامی او نړیواله پرنټ او الیکټرانیک میډیا کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي، او امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د حقانی نتورک د منځه وړلو لپاره د پراخه نظامی عملیات پیل کړي. د شمالي وزیرستان ایجنسی ګرینډ امن کمیټې یا جرګې چیف کوارډینیټر مولانا خندراز وایي چې داسې هیڅ نه ښکاري چې ګنې پاکستان به په شمالي وزیرستان ایجنسی کې عملیات کوي، ځکه چې تر دے دما دوی تا پدے اڑا لا ہس ہم ندی وایلی شوی، او کلا ہم چ دلتا عملیات شوی دی نو دا گرینڈ امن کمیٹی یا جرگے سرا باقاعدہ صلاح و مشورہ کی گی.
میڈیا لا گیا دو باقاعدہ دی نیوز پر خلاف پروپیگنڈا کو کہ پنار تو وزیرستان سے دے اپریشن خبر دی باقاعدہ دی نیوز خود پولیٹیکل انتظامیہ سرا رابطہ وسو تلا بشمول آرمی دمیش طرح پیس کمیٹی کشنی ہے دے ہیوا کمیٹی دو دمیش ہیوا کمیٹی دو نو دے پخپلا پاکستان حکومت تردید کڑائی دائی کہ دمیش پر نارت وزیرستان شے اپریشن نکی.
دا یو سوال پا جواب کے جے کلا ہم دولتی و دانے پا نخا کی گی او یا سنور بریدونا تر سر کی گی نو پڑائے تحریک طالبان پاکستان پخپل سر اخلی، آیا دغا با عملیاتو تا یو جواز نوی؟ نو موڑے پا جواب کے وائی
دغا تحریک طالبان پاکستان دا خود پتول دنیا سے جسر تسکیزی مجھے زمواری آخر خود زمانگ دے نارت وزیرستان پالیسی کے کمدہ دا واضح دا طول حکومت پاکستان تا طول دنیا تا چے مجھ محب وطنیو مجھ دے پاکستان سر مینہ دا چر تا ہم تاسو زمانگ دے نارت وزیرستان دے طرف نا دے زمدار خبرہ نوی آورے دلی.
دا شمالی وزیرستان ایجنسی امن کمیٹی یو بلغڑے ملک مامور ہم سدا سے نظر لری دا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې فوزی عملیات څومره ضرورت لري دا مو د ریټایر بریګیډیر سعد نو پوښتل.
امریکا په خپل وای چې موږ مذاکرات او تیار یو افغانستان مسله حل کړو، نو زما خل دې دغه تقدم افغانستان سره تړلې مسله ده. شمالي وزیرستان کې حقانی نتورک هغه خبره کوي کنه نو حقانی نتورک کوم مذاکرات کې شامل شي او افغانستان یو داسې صورتحال روزي چې هغه کې خبرې اترې وشي او طالبان چې کوم دید او سیاسي او عسکري قوت دی د دې نه چشمپوشي نشي کېدی. پاکستان کې د دې چې کوم طریقه کار دی دا درست نه دی، دا پاکستان پالیسۍ بدلولو ضرورت دی، قبایلي علاقو کې د ریفارم ضرورت دی، د خلکو د روزګار ضرورت دی، د هغوی د تعلیم ضرورت دی، د صحت ضرورت دی، د سړکونو ضرورت دی. کار خو د اوږد میعاد دی، لنډ میعاد کې پورنه تباه کول بالکل داسې د ایر فورس استعمالول درنه وسله استعمالول زما په خیال باندې دا خو داسې سودمند نه وي، داسې جګړه په دې طریقه باندې شي ګټلې دا کومه طریقه چې موږ اوس پر بسواد یا دنیا کې په جوړ کې استعمال کړه.
د یو سوال په ځواب کې چې که امریکا پر پاکستان فشار اچوي نو د پاکستان لا یا عمل به څه وي، نوموړی مشال ریډیو ته وایي
پاکستان څنګه زما خیال دی د امریکې د فوجي او د اقتصادي امداد نه بغیر گزاره نه کوي. زما په خیال باندې دغه فشار خو بیا پاکستان برداشت کوي چې پاتې پیسې اخلي او بعد نه چې کوم دی اصلاح اخلي، نو دغه فشار بیا پاکستان مجبور شي چې ومني.
عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو د عمر دراز وزیر دا رپورت واوریدلو. څنګه چې تاسو واوریدل د رپورټونو لمخې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری کوي. د داسې عملیات دي چې پاکستانی پوځ به پکې د نړۍ له ځینو خطرناکو اورپکو سره مخامخ شي. امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې د عملیاتو له لارې شمالي وزیرستان کې میشت حقاني شبکه له منځه یوسي، کومه چې په افغانستان کې د دوی یو له سخت غبرګون خونکو ډلو څخه ده. پاکستان په نورو قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي، خو په شمالي وزیرستان کې عملیاتو کولو ته ځکه زړه نازړه دی چې دا دوی له یو لوی خطر سره مخامخ کولی شي. رویټرز خبري اژانس د حقاني شبکې په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي دي او هغوی ته ځوابونه لیکلي دي. راځئ چې تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه واورو.
رویټرز خبري اژانس د دې لیکنې په لومړۍ پوښتنه کې لیکي چې حقاني شبکه څه ده. په ځواب کې لیکي، حقاني شبکه د دې ډلې د مشر جلال الدین حقاني له نامه سره تړلې ډله ده او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونو پر ضد له جنګېدونکو ډلو څخه یوه او شاید تر ټولو زیاته ویرونکې ډله ده. جلال الدین حقاني په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د مخالف قومندان په توګه مشهور سو او د مجاهدینو د راغونډولو د ښه صلاحیت پر اساس د امریکا او پاکستان له استخباراتي ادارو او سعودي عرب څخه فنډونه او وسلې ترلاسه کړې. نوموړي ته په هغه وخت کې دومره قدر ورکړل سو چې د امریکایي ولسمشر رونالد ریګن په وخت کې سپینې ماڼۍ ته هم تللی وو. خو کله چې امریکایي ځواکونه په 2001 کال کې افغانستان ته ولاړو، نو حقاني خپل تند مزاجي او جګړیز هنر د لویدیځو ځواکونو پر ضد په کار واچو. له دې وروسته هغه له خپل ملګري اسامه بن لادن سره د امریکا د دشمنانو په لیست کې پر مهم ځای واچول سو. ویل کېږي چې جلال الدین حقاني دا وخت او یا کال عمر لري او ناروغ دی، او داسې لیدل سوي دي چې د هغه زوی سراج د حقاني شبکې ورځنۍ چارې پر مخ بیایي. رویټرز د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی چیرې فعالیتونه کوي لیکي، حقاني کورنۍ د افغانستان د پکتیا ولایت د زدرانو له قبیلې سر اړه لري. دغه ډله د افغانستان په جنوب کې فعاله ده او هڅه کوي چې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د خپلو روایتي مرکزونو واک بیا ترلاسه کړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو پایل هم حقاني شبکې کړی وو، او په دې هیواد کې د یو شمیر لویو بریدونو تر شا د دوی لاس وو چې په هغه کې د کابل تر ټولو پر مهم هوټل برید، د ولسمشر حامد کرزي د وژلو هڅه، او په کابل کې د هند پر سفارتخانه ځانمرګي برید شامل دي. د دې ډلې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په پراخه کچه په نښه شوی دی. رویټرز خبري اژانس په دریمه پوښتنه کې لیکي چې ولې پاکستان حقاني شبکې ته دا اجازه ورکوي چې په شمالي وزیرستان کې پاتې شي. په ځواب کې لیکي، حقاني شبکه د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی سبب دی، او امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات وکړي او دغه ډله دي لمنځه یوسي. خو پاکستان دا خبره نه مني چې ګواکې دوی له حقاني شبکې سره اړه لري. که په افغانستان کې د کومې روغې جوړې له مخې د لس کلنې جګړې له پای ته رسیدو سره پاکستان دا فکر وکړي چې د دوی ګټې په خطر کې دي، نو حقاني شبکه داسې ډله ده چې پاکستان ترې کار اخیستلی سي، او پاکستان په افغانستان کې د خپل سیال هیواد هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د حقاني شبکې یاغیتوب ډیر مهم ګڼي. او که چیرې پاکستان پر حقاني شبکه برید وکړي، نو کېدای سي چې په پاکستان کې حالات نور هم کړکېچن سي. رویټرز خبري اژانس څلورمه پوښتنه په دې اړه راپورته کړې چې آیا حقاني شبکه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر ورګډه کړل سي او کنه. په ځواب کې لیکي، پاکستان دا هیله لري چې امریکا به په افغانستان کې د روغې جوړې په خبرو اترو کې د حقاني شبکې هرکلی وکړي، او افغان چارواکي هم داسې فکر کوي چې حقاني شبکه له دې بهیر څخه نسي ایستل کېدای. که څه هم حقاني شبکه د طالبانو مشر ملا عمر مني، خو د امریکایانو په فکر دوی د طالبانو تر واک لاندې نه بلکې په خپل سر عملیات کولای سي. امریکایان په دې پوهیږي چې جلال الدین حقانی په خوا هم خپل وفاداری بدله کړې ده، او د خپل زوی سراج حقانی په پرتله نرم مزاج دی. امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د وتلو تر پایل وړاندې هلته آرامي رامنځته کړي. که څه هم جلال الدین ناروغ دی، خو بیا یې هم خبري ارزښت لري، او له حقانی شبکې سره یو تړون کول کېدای سي یو هوښیار ګام وي.
اوریدونکو د حقانی شبکې په اړه د رويټرز خبري اژانس ته ریپورت مهمه برخې تاسو د بوريوال کاکر نو اوریدل. او اوس هم د قبایلی سیمو په اړه یو ریپورت. په قبایلی سیمو کې یو شمیر وسلوالې ډلې جوړې شوې دي، خو تر اوسه پکې کومه ځایي سیاسي پارټي نه ده جوړه شوې. د مشال ریډیو د مرکزي څانګې په یو ریپورت کې دې موضوع ته کتنه شوې ده چې زموږ همکار منور شاه یې تاسو ته وړاندې کوي.
په قبایلی سیمه کې د ډېری مودې راهیسې ناآرامي روانه ده. په نړۍ کې د دا ډول حالاتو د مخنیوي لپاره په سیاسي او جمهوریت توګه ګامونه پورته کولای شي، خو د بده مرغه که یوې خواته په دې سیمه کې وخت په وخت نوې نوې وسلوالې ډلې جوړیږي، نو بلې خواته دلته یو سیاسي ګوند هم شتون نه لري. دا چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو د نشټوالي څه وجوهات دي، په دې اړه سیړونکې ناهید افریدی چې په خپله هم د قبایلی سیمې سره تعلق لري، مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ولس او په خاص توګه ښځې په سیمه کې سیاسي هلې ځلې کول غواړي، خو که حالات ورته سم کړی شي.
زمونږ د قبایلی سیاسي ښځې غواړي دا چې یاره دلته سیاست راشي، چې موږ د سیاست کې کم دی نو ښه انوالو شو، چې لکه د ملا او د ملت د ریل اعلانې نه خلک انوالو شي، کنه چې داسې پارتیانې راشي چې هغه سچ نور پارتیانې وي. ځکه چې کله داسې ماحول بدل شو نو ټوله فایده زیاتره به تاسو ته په طرح خلک ته زیاته فایده کېږي. هر څه
کسا هم په قبایلی سیمو کې د پاکستان د مرکزی پارلیمان لپاره انتخابات کول شي، خو نه یوازې دا چې دغه عمل په خپل د درغلیو ډکوي، بلکې په آئینی توګه هم د قبایلو نمائندگان په قومي اسمبلی یا سینټ کې د خپل سیمې لپاره قانون سازی نشي کولای، چې په نتیجه کې یې ولسی خلک بیا د سیاست او جمهوریت د ګټو نه بې برخې پاتې شي. په قبایلو کې وخت په وخت ځایي سیاسي ګوندونه هم رامنځته شوي، خو د بده مرغه تر ډېرې قائم نه دي پاتې شوي. دوی په سیمه کې د مودو راهیسې روان د اف سی آر د قانون د ختمولو او دلته د نور هیواد په سیر د سیاسي هلو ځلو د ازادۍ غوښتنه کړې. په دغو کې یو په کال 1998 کې د تحریک اتحاد قبایل په نامه جوړ شوی و. د دې تحریک یو غړي ملک نورات خان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل که دا پارټي د دباو لاندې نه وي راوستل شوی، نو اوس به په سیمه کې ترهګرۍ دومره وده نه کولې.
او دا خبره تا درست سره که اتحاد قبایل وای واقع خپل مسئله کړی وای، نو دا یو امکان و چې قبایل ډېر مسئله حل شوی وای.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته په خپل اولنۍ وینا کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونو ته به په قبایلی سیمه کې هم د خپلو هلو ځلو شروع کولو اجازه ورکول شي، خو تر اوسه دغه اعلان هم لا عملي شوی نه دی، چې لمخې په ځایي خلکو کې مایوسي زیاته شوې ده. په دې اړه د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
زرداری صاحب به حیثیت صدر چې کوم اعلانات وکړل هغه باندې بیا پیشرفتونه شو عمل درآمد تا فوجانو جرنالانو دا خبره پرینو خودا چې پاغه عمل درآمد.
په قبایلی سیمه کې د سیاست ترڅنګ د صحافتي هلو ځلو اجازه هم نشته، بلخوا اوس هم قبایلی خلک په مقامی کچا د سیاسي ګوندونو جوړولو هڅه کوي. په دې لړ کې تیر کال هم د فاټا ډیموکراټیک موومېنټ په نوم یو تحریک شروع کړ شو چې د ولس غږ تر واکمنو ورسوي، چې د نورو ستونزو هوارولو ترڅنګ دا وخت په سیمه کې د بشري حقوقو او په خاص توګه د ښځو د حقوقو د حفاظت کولو غوښتنه کوي. په دې اړه د تحریک مشر ملک عبدالرحیم کوکی خیل وایي
چونکہ بارا ڈسٹرب دا کرفیو دا آپریشن دی نو مون بارے تنه شو دے دا سی مومندو کی هم در بد حالات مون کوشش وکړو چې مومندو ته راشو التم دې کې دے د نو دی وزیرستان چې مودي وزیرستان کې زمون ملګری وو هغه سره مراد ته وکړو چې تاسو راشه مو سره تنظیم کې شامل شه، هغه خبره خو کړه او وعده مو کړه، خو بیا اخیری جواب دار راغلو چې مونږ ته په خپل علاقو کې د تنظیمونو کړه د تنظیمونو طرفه خطونه راغلو چې تاسو په قرار کې نه دلته د یو تنظیم نه نور تنظیمونه باید تکار نه کوي او سیاسي چې کوم سوچ دی یا سیاسي چې کوم خبرې دي نه به تاسو ورته نه کوئ.
په قبایلی سیمه کې که یوې خواته سیاسي ګوندونه وجود نه لري، نو بلې خواته یې وسلوالې ډلې مشران په نخه کوي. د یو اندازې له مخه تر دې دمه 999 ملکان او قومي مشران وجل شوي دي.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو پورتیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه سوی
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې د لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی پورز اوریدلای سي.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نورو.
پاکستان ایبټ آباد کې د مئی د 2 د عملیاتو د پلټنې لپاره کمیشن ټاکلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستانی خبریال سلیم شهزاد وژنه غندلې. افغان ولسمشر وایي افغانان نور د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسي خلکو نه خکېدل نشي زغملی. د بوسنیا پخوانی قومندان راتکو ملادیچ په حق کې د زندان په جلا خونه کې ساتل شوی. د اروپا د خوراکي موادو پلټونکي د هغه بکټیریا سرچینه لټوي چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولی. او نامتو پښتون سندرغاړی رحیم شاه اوس د پښتو په یو فلم کې کار کول غواړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د پاکستان او هند ترمنځ سیاچین په شخړه دوه ورځنۍ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. د سیاچین د اهمیت او د دې مذاکراتو د نتیجو په اړه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل رپورټ لري.
د نړۍ تر ټولو دنګ محاذ سیاچین په شخړه د پاکستان او هندوستان ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې اترې نوې ډیلی کې پای ته ورسېدې. د مذاکراتو وروسته یو ګډه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې راتلونکي کې د خبرو اترو عمل روان ساتلو باندې اتفاق وشو. د هندي مطبوعاتو تر مخه خبرې اترې بې نتیجې سرته رسیدلې دي. کله چې مشال ریډیو د مذاکراتو د نتیجو او راتلونکي کې د دې د اثراتو په اړه د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود پختل نہ ہوئے
خان نے سب سے بڑی بات جو ہو گئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہے.
زما په خیال تر ټولو لوی خبر دا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده. دا د ټولو لوی کامیابی ده. بل دا چې درې کاله پس دا مذاکرات کېدل نو دا لازمی خبره ده چې دې بس نتیجې نه راوځي. تاسو وګورئ چې اوس په هر سیس خبرې اترې روانې دي. د داخله سکترانو په غچ د تجارت ډلې زیرازي او دغه شان نور. نو زه دا ګڼم چې په فوري توګه نه خو راتلونکي کې به د دې ګټې رامنځته شي.
دغه شان د سیاچین د جغرافیایي اهمیت پاک لا د هندوستان یو خبریاله سیما مصطفی مشال ریډیو ته وایي
پوزیشن پہ ہے تو اس پہ کوشش دونوں ملک کی ہوتی ہے کہ آنے کی ہو گیا کہ وہ جتنا اونچا ہو سکے
دا وی چې دا ډېر لوړ ځای دی. نو ځکه د دوانو ملکونو بلکې د دوانو پوزونو کوشش وی چې د یو بل د پاسا مورچل اونیسی. سیاچین د پاکستان او هندوستان د پارا ځکه هم د ډېر اهمیت دی چې دا ډېر لوړ دی. خو زه هیله لرم چې د وخت سره سره به دوانو ته دا احساس وشي او دوی به ښکته راکوز شي. او دا هم اهمه خبره ده چې د ډېره وخت راسه دلته څه قسمن خطا نه ده شوی. نو زه ویم چې تر ټولو اهم ځای مورچل نه بلکې امن او کلارې دی او هیله ده چې ډېر زر به دلته پوخ امن راشي. دورزنو خبرو اترو کې د پاکستانی دولستنې ډلې مشري د دفاع سکتر اطهر علي او د هندي ډلې مشري د هغه سیال پردیپ کومار کوله. د ذکر وړ ده چې د دوانو ملکونو ترمنځ خبرې اترې د کال 2008 نه را پدې خوا ودرېدلې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او هند د دفاع سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات په اړه لیکلي دوانو هیوادونه د سیاچین د مسلې حل راوستلو کې ناکامه شوي دي. په دې اړه اورو دا رپورت. رویټرز خبری ایجنسی وايي پاکستان او هند د هیمالیا د سیمې سیاچین نه د پوس په وستلو نه دي سلا شوي چې دا ښایي دواړه اټومي حریفان په وړو مسلو باندې هم یو فکر نه لري. د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو په نوې دلی کې خبرې اترې وکړې چې مقصد یې د سیاچین د غرییزې سیمې نه بل پوس د وستلو په اړه یوې معاهدې ته رسیدل وو او له یو بل ترمنځ د پولې حد ټاکل وو. د هند د میډیا د رپورټ تر مخه دواړه اړخونه په خپل دریځ په کلکه ولاړ دي. د هند په سر خار کې پای چارواکو په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه او وی ویل چې دا یو حساسه موضوع ده. خبریا جان سوای د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاچین د مسلې حل راوستلو په اړه په پرمختګ کې د ناکامۍ سره به هغه ټول خلک اندېښمن شي چې د پراخه امنیتی خبرو اترو نه هیله من وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې د امریکا د فشار نه وروسته سه کال د اپریل په میاشت کې بیا شروع شوې دي. پاکستان او هند له ډېرې مودې راهیسې د سیاچین مسله د حل کولو په ضرورت باندې یو فکر لري. د سیاچین د واورې ګټې د سمندر نه 40 فوټه لوړې پرتې دي. د سیاچین مسله د کشمیر مسله د حل کولو لپاره د پرمختګ یوه لویه او مهمه وسیله ګڼل کیږي. د نهه په ورځ د هند او پاکستان له طرفه په یو ګډ بیان کې د دې خبرو اترو هرکلی وشو، خو د پرمختګ په اړه څهونه ویل شو. د دې پر ځای دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د خبرو اترو په 14 پړاو کې به په اسلام آباد کې لیدکاته کوي او د سیاچین په مسله بل وړاندیزونه ورکړل. په دیلی کې د سیاچین په مسله خبرې اترې د 3 کلونو نه په زیاته موده کې په خپل ډول د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لومړنۍ ملاقات کاتې. د هند چارواکو ویلیو چې هیله لري په اوږدو کې به په دې لړ کې پرمختګ وکړي. دواړه هیوادونه په 1940 اتیام کال کې په میدان جنگ کې له یو بل سره مخامخ شو، کله چې هند په اول ځل خپل پوست په سیمه کې ځای پر ځای کړ. په 2008 کال کې دواړه هیوادونه د سیاچین د مسلې حل راوباسلو ته نږدې وو، چې هم په دغه کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ بریدونه وشول. له هغې وروسته بیا هند په دې مسله د خبرو اترو نه پشا شو او د سیاچین مسله په ځای پاتې شوه. د هند دا دریځ دی چې تر هغه پوره به د سیاچین نه پوز نه وباسي تر څو پاکستان د خپل پوزیشن او د ځای تصدیق ونه کړي. پاکستان په یو شرط دې ته غاړه ایښودلو ته تیار دی چې دا به د مسلې په اړه د هند وروستۍ دعوه نه وي. په سیمه کې په کال 2003 کې ډزبندیز شو، خو تر اوسه پکې لږ تر لږه 10,000 پورې د هند او د پاکستان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د هند پوځیان د دې سیمې په اوچته کې پراته دي او اندېښنه لري چې پاکستان دلته رانه شي. د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه 3 جګړې شوې دي او د دواړو ترمنځ دا دښمنی د غربي نړۍ لپاره په افغانستان او جنوبی ایشیا کې د ثبات راوستلو په لاره کې مشکلات پیدا کوي. هند او پاکستان له ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې له یو بل ترمنځ تعلقات ښه کړي، خو بیا د یو بل په اړه اندېښنې هم لري. د رویټرز خبري ایجنسی په خبره د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د دې لپاره خپل خارجه پالیسي په داو لګولې ده. اوریدونکو، اوس یو نړیوال رپورٹ. په داسې حال کې چې د لیبیا د مشر معمر قذافی او د جنوبی افریقا صدر جیکب زوما ترمنځ د لیبیا د حل راوستلو په اړه خبرې اترې ناکامه شوې دي، ملګرو ملتونو د قذافی د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خوراک او د دارو د کمبوت اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون بچا رپورٹ لري.
په داسې حال کې چې د لیبیا واکمن معمر قذافی د دله خوا د واک د نه پرېښودو په خبره ټینګار کړی، ملګرو ملتونو د نوموړي د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خواړه او دارو درملو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نړیوالو رسنیو خبرونه ورکړي د لیبیا د کشالې د سیاسي حل په لړ کې وروستي کوششونه هم ناکام او ختل، کله چې د جنوبي افریقا صدر جیکب زوما پلازمینې ترابلس ته د خپل سفر په ترڅ کې ونه شو کولی معمر قذافی واک پرېښودو ته اړ باسي، چې د نوموړي لخوا دغه اقدام د لیبیا یاغیانو او هم ناټو د اوربند عملي کولو لپاره د لومړي شرط په توګه مخې ته راوړی دی. د ښاغلي زوما دفتر رسنیو ته د معمر قذافی د هغه وړاندیز په حق لویلي چې وایي خبرو اترو ته به هله کینی چې ناټو خپلې بمباری ودروي او کننو ټولی سختای به وګالي ولی خپل هیواد به پرې نږدي. په عین حال کې رویټرز اجانس خبر ورکوي سربیره په دې چې د لیبیا جګړه په سلورم میاشت کې داخله شوې، داسې نه ښکاري چې یاغیان له هغو سیمو چې دوی قبضه کړي د ترابلس په لوري چې لا هم د قذافی ځواکونو په ولکه کې دی د پرمختګ په حالت کې وي. راپور د مصراتا خار څخه د یاغیانو د وویان عبدالسلام لخلیلی کی چې وایي موږ دا مهال په کلاو میدانونو کې په جګړو بوخت یو او له سخت مشکل سره مخ یو، ځکه چې هغه درنې وسلې نه لرو کوم چې لیبیایي ځواکونه زموږ پر ضد کاروي. اجانس بیا په یو بل خارګوټي زندان کې د یاغیانو د یو بل ویان عبدالرحمن لکول لیکي چې د ناټو له عملیاتو سره د ناخوښۍ څرګندونې کوي او وایي سربیره پر دې چې موږ ورسره د قذافی ځواکونو د مرکزونو په اړه واړه معلومات شریک کړي دي، دغه سازمان لا هم نه دی توانېدلې د هغوی پر ضد د خپلو بمباریو په تیزولو هغوی له منځه یوسي. بلې خوا ته بیا یاغیانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو لړۍ دوام لري، چې د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی تیره ورځ په بنغازی ښار کې د خپل هیواد د کونسلګرۍ د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل حکومت ژمن دی له یاغیانو سره د میلیونونه یورو مرستې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه د قذافی نږدې پلویان لګیا دي دغه رژیم پرېږدي، یو ځکه نو زه باوري یم چې د نوموړي د واکمنۍ نسکورېدل د څو ورځو خبره ده. په ورته وخت کې بیا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې مشر مشر پینوس مومتیز هم رایټرز ایجنټس ته ویلي کچره د لیبیا جګړه هم دغه سي دوام لري نو ممکن په راروانو سونو کې د قذافی رژیم تر کنټرول لاندې د سیمو خلک د خوراکي توکیو او دارو درملو له قلت سره مخ شي. بل لوري ته بیا راپورونه ښایي د لیبیا دولتي میډیا د دې لپاره چې ښایي د رژیم د معمول فعالیتونه هیڅ اغیزمنه شوي نه دي د سیلګرای د وزارت د مسولینو د 13 ورځې د ملاقات خبر ورکوي چې وایي په ترس کې د اوړي په موسم کې د سیل سپاټې په عام ځایونو کې د موجودو اسانتیاو جاج واغستل شو. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو رپورت کې لیکي یو خوا د یمن حکومت په هوایی بمباریو کې یو لوی ساحلي ښار په نښه کړی او اسلامي اورپکی یې وشړل، نو بلې خوا ته یې حکومت مخالفه مظاهرې پر شا وتنبولې چې د عیني شاهدانو له وینا سره سم لږ تر لږه 40 مظاهرچیان پکې ووژل شو. د دغه رپورت مهم ټکی به زموږ د همکار احمد شاه اعظمي نه واورو.
د عیني شاهدانو له وینا سره سم د یمن پر جنوبی ساحل پروت ښار زنجبار کې حکومتي ځواکونو د ګل په ورځ پر مخالفه وسلوالو پر لپسې بریدونه وکړل او د دوی پټنځایونه یې په نښه کړل. دا څرګنده نه ده چې د جمعې د ورځې راهیسې په وسلوالو نښتو کې څومره کسان وژل شوي دي. په ښار کې اوس د درملنې ډېر محدود ځایونه پاتې شوي دي او اوبه او بجلی نشته. په سلګونو کسانو کډه کړې او نور بیا په ځایي جماعتونو کې پناه اخیستې ده. د زنجبار په لویدیز کې په تیز ښار کې د ولسمشر علي عبدالله صالح پر زرګونو مخالفو مظاهره چانو د حکومت په لور امنیتي ځواکونو لخوا برید وسو چې ځینې یې په ساده جامو کې موجود و. د امنیتي ځواکونو لخوا پر مظاهره چانو اوشکې بهیدونکي ګیس هم وغورځول سو چې پر لوی څلور لاري راغونډ شوي و. یو ځایي ډاکټر تیز حامد اکلن د ګل په ورځ وویل چې دی د شلو مړو تصدیق کولای سي، خو دا شمېره زیاتېدای هم سي. هغه وایي چې دا سي ګڼ شمېر ژوبل کسان سته چې د ډزو له عمله روغتون ته ځان نه سي رسولای. هغه زیاته کړه چې ځینې داسې راپورونه هم سته چې د مړو شمېر تر اویا رسېدلی دی. د یمن په سر ښار سنا کې د امریکا سفارتخانې په یو بیان کې پر مظاهره چانو د حکومت د بې ځایه برید غندنه کړې ده او ویلې دي چې مظاهره چانو په امناک ډول د خپل ستونزو د هواري غوښتنه کول. د یمن د حکومتي رسنیو د وینا له مخې په تیز ښار کې یو امنیتي چارواکي د نوم نشدلو په شرط ویلي چې د حکومت مخالفه ډلې کسانو پر یو امنیتي پوسټه برید وکړي او موټرانو ته اور واچوي. دغه مظاهره چانو وروسته عسکر وتښتول او مرکزی څلور لارې ته راوصل. چارواکي زیاتوي چې وروسته امنیتي ځواکونو پر خپل سر پریکړه وکړه او د ملګرو د خوشی کولو لپاره څلور لارې ته ورغلل چې مظاهره شنډ کړي. په تیز کې یو عیني شاهد هم د دې خبرې پخلی کوي چې له مظاهره سره نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه نشته رامنځته شوه، خدای ونه منل چې عسکر تښتول شوي وو. د یادونې وړ ده چې د یمن په سر ښار سنا کې یو اونۍ مخکې هغه وخت د حکومتي ځواکونو او حامد الاحمر او د هغه ورونو ته د وفادار جنګیالیو ترمنځ نښتې پیل شوې کله چې عبدالله صالح پر هغه لوزنامه له لاسلیک کولو څخه انکار وکړي چې له مخې هغه استعفا ورکول. دا په جنوري کې د پاتون پیلې دوه راهیسې دریم ځل دی چې صالح پر واک پرېښودلو راضي شوی، خو دا ځل یې بیا ژمنه ماته کړه.
اوریدونکو، تاسو د احمد شاه اعظمي دا رپورټ واوریدلو. اوس یو مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو څېړنه کې د امریکا او پاکستان په دې وروستیو کې د خرابو شویو اړیکو د بیا سمېدو جاج اخیستی دی. څېړنه وایي چې امریکا د چین په پرتله د پاکستان زیات مرسته کولی شي. دا څېړنې مهم ټکی د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واوري.
په دی وال سټریټ جرنال کې لیکوال جیرالډ اف سیب خپل مقاله د یو ډیپلوماټ له هغه خبري شروع کوي چې وایي د پاکستان او امریکا اړیکې د هغه واده په شان دي چې ستونزې خو پکې ډېرې وي، خو طلاق یې د حل لار نه ده. لیکوال وایي چې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته دواړه ملګري هیوادونه د بیلتون په هڅه کې نه دي. دی وایي چې دوی په یو ناوړه خو د بیا پخلاینې په یو داسې عمل لګیا دي چې پکې د غلطۍ گنجائش نسته. لیکوال زیاتوي د هیلری کلنټن او د مایک مولن د پاکستان د سفر وروسته اړیکې مخ په سمېدو دي. د دې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو د ځینو حساسو معاملو په اړه مرستې پیل کړې دي. د دې په وینا سربیره پر دې زیاتره امریکایان قهرېدلي دي چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي ادارو ځینې کړي دوه مخې لوبه کوي، خو د لیکوال په وینا د پاکستان بغیر په افغانستان کې د القاعده او طالبان پر ضد جګړه نشي ګټل کېدلای. لیکوال جیرالد اف سی پرمخ کاشي له امریکا سره د اړیکو خرابې دورسته پاکستان د چین د نوم استعمالولو کوشش وکړي. د دې په وینا پاکستان امریکا ته دا ورشودل غوښت چې کور سره سم رویه و نه ساتي نو دای په بیجینګ کې یو ښه او پیاوړی ملګری پیدا کړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اسامه بن لادن د وژل کېدو سمدستي ورسته د چین څلور ورځنی سفر وکړي. په سفر کې چین د جنگي الوتکو د ورکولو کوم ژمنه کړې و وی ویل چې هغه به ژر پوره کوي. خو لیکوال وایي امریکا او پاکستان دواړه په دې پوهیږي چې چین د اسلام آباد د یو متبادل ټینګ ملګري په جوړېدو کې ځینې محدودیتونه لري. امریکا چې پاکستان ته کومې مرستې ورکوي هغه چین نسي ورکولای. د دې ترڅنګ امریکا د پاکستان لپاره لومړی او چین ورله پنځم لوی بازار دی. دا ډول چین د کپټې د صنعت په برخه کې په نړیوال بازار کې د پاکستان مهم مقابله کوونکی هیواد دی. د وال سټریټ جورنال لیکوال جیرالد اف سیب وای دا شان د انتها پسندۍ پر ضد جګړه کې چین د امریکا په مقابله کې د پاکستان زیاته مرسته نسی کولای ځکه چې د په وینا چین د باندې د خپل ستونزو د حل لپاره ملګرتیا کوي نه د دې لپاره چې د خپل دوستانو د ستونزو په هوارولو کې کومک وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
رسپانا نیویارک ټایمز وایي چې د توانایي نړیوالې ادارې د ایران اټومي پروګرام په اړه دا وار نوی رپورت کې د تورونو نه علاوه ځینې تکنیکی ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. د مقالې غټه کې درته اسرار المومن وړاندې کوي.
د رسپانا نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکل شوی چې د توانایي نړیوالې ادارې وروستۍ اونۍ خپل یو څارونکي ډلې ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نوي معلوماتو یو رپورت وړاندې کړو. دا رپورت د غربي نړۍ او ایران ترمنځ اټومي ټیکنالوژي په اړه بنیادی مسله په ډاګه کوي. دا نه څپې رپورت د پښتني راپورته کوي چې آیا ایران غواړي چې د دوی د اوه قسمه ټیکنالوژي د معاینه وکړي شي. د ټیکنالوژي کې د اټومي تنصیباتو نه واخله تر د یورینیم د خشاک پورې شامل دي. مکل لیکون کې وایي چې د ایران دا ټیکنالوژي یو خاص بم جوړولو لپاره کارول کیږي چې د هغه بم نه پرمختللې دی کوم چې امریکا په دویم نړیوال جنگ کې د جاپان په هیروشیما ښار غورځولې وو. مقاله لیکون کې وایي چې ایران کوم بم جوړولی شي نو هغه د صلاحیت لري چې د چاودنې وروسته په وړو وړو چاودنو کې بدل شي. مقاله لیکون کې وایي چې دا خاص بم په میزایل کې هم وړل کېدی شي. بلخوا ایران دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د توانایي نړیوال ادارې دا رپورت د دروغو په بنیاد جوړ کړی دی. مکر لیکون کې زیاتوي چې د ایران چارواکي وایي د دوی اټومي پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. یعنی دوی غواړي چې په دې باندې طبي ټیکنالوژي او بجلی جوړ کړي. مکر لیکون کې د یو رپورت په حواله وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د توانایي نړیوالې ادارې مشر یوکیما امانوف ایران چارواکو ته ویلي وو چې د اټومي وسلو په اړه د توانایي نړیوالې ادارې اندېښنې لري کړي. رپورت زیاتوي چې ښاغلی امانوف په ایران زور راوړی وو چې مثبت ځواب ورکړي چې دا رنګ خپل پر امن اټومي پروګرام پر مخ بوزي. مقاله کې راځي چې د ایران د نیت په اړه شکونه کیږي کوم چې په 2002 کال کې هم په ډاګه شو او همدارنګه څلور واره په ایران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګیدلي. ولې دې بندیزونو ایران د یورینیم د غنی کولو څخه نه دی منې کړې. مقاله کې وړاندې راځي چې په 2009 کال کې د توانایي نړیوالې ادارې په پټه د ایران د اټومي تنصیباتو جاچ اخیستی وو او په دې نتیجه رسیدلی وو چې ایران یو خاص بم جوړولی شي. خو دا نوی رپورټ د الزاماتو ترڅنګ ځینې تکنیکی ثبوتونه هم لري. اټومي ماهران وایي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه دا پټ معلومات د امریکا، اسرائیل او غربي یورپ لخوا راغلي دي.
برطانوی رسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا ته پکار ده په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپلې پراخې تګلارې ته دوام ورکړي. زموږ همکار بوریوال کاکر د فاینانشل ټایمز رسپانې د دې مقالې غټ کې راغون کړي دي. راځي چې په ګډه وورو.
د مئی پر دویمه نیټه د پاکستان د بټاباد په ښار کې د القاعده شبکې د هغه وخت د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په امریکا کې یو شمیر سیاستوالو ویلي چې واشنگټن ته پکار ده چې اوس په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي تګلارې ته کتنه وکړي. یعنی هلته په موجودو یو لک عسکرو کې د کمی رامنځته کړي او یوازې د لږ عسکر هلته پرېږدي چې وسلوال طالبان په نښه کړي. خو د نیټو د ځواکونو مشر اندري فوغ راسموسین د یو امریکایي پترس کې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز ته ویلي داسې ګام اخیستل به یوه تیروتنه وي. رسموسن ویلي امریکا او نیټو ته دا باور کول پکار دي چې کله په 2014 کال کې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت چارې په خپل لاس کې اخلي نو دوی د دې لپاره وړتیا ولري. ورسپانه لیکي د اندریفو رسموسن دا سرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې امریکا په دې اړه بحث کړي چې په افغانستان کې په موجودو امریکایي عسکرو کې په لومړي سر کې باید څومره کمی رامنځته کړل شي. د مقالې له مخې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په 140,000 عسکرو کې په لویه کچه کمی کیدای سي. په دې هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي تګلاره اغیزمنه کړي کومه چې د رسموسن په فکر اوس مهال بریالۍ روانه ده. ورسپانه د نیټو د ځواکونو د مشر له خولې لیکي چې د افغانستان د حکومت لخوا د روغې جوړې په بهیر کې د بریالیتوب ډېرې نقشې لیدل شوې دي چې له مخې یې وسلوال طالبان دې ته هڅول کېږي چې وسله وغورځوي او د روزګار په بدل کې عادي ژوند ته راستانه سي. رسموسن زیاته کړې ده چې شاوخوا 1,500 وسلوال طالبانو په تیرو څو اونیو کې د روغې جوړې د بهیر په ترڅ کې خپلې وسلې غورځولې او له افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. د نیټو د ځواکونو مشر دا هم ویلي چې داسې کلک امکان سته چې د افغان حکومت او داسې ډلو لکه حکاني شبکه او د کوټې شورا ترمنځ د امن تړون وسی. فاینانشل ټایمز لیکي رسموسن په کابل کې د افغانستان د حکومت د امن د عالي شورا له مشر برهان الدین ربانی سره تر لیدلو کتلو وروسته ویلي ښاغلی ربانی او د هغه ملګري په دې اړه خوشبین دي چې وسلوال طالبان به د ځینو شرطونو له مخې دې ته تیار سي چې په هیواد کې د امن د تړون په ګډون د افغانستان د اساسي قانون او په دې هیواد کې د میرمنو د حقوقو منلو ته غاړه کښېږدي. خو د نیټو د ځواکونو د مشر اندریفو رسموسن په وینا په داسې حال کې بیا دوی خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې د ترهګرو ډلو د لویو برخو په پاکستان کې اړیکې دي او د بریالیتوب لپاره به د پاکستان مثبت کردار ته اړتیا وي. دویمه دا چې نیټو ځواکونه په کار ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا ځکه چې پوځي عملیاتو پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی او د روغ جوړې بهیر ته ګټه رسولې ده.
اوریدونکو تاسو د بوریوال کاکړ دا رپورت واوریدل. د برتانیا خیراتی ادارې اوکسفام خبرداري ورکړي چې که د نړۍ مشرانو د خوراک په نظام کې د اصلاحاتو لپاره ګامونه پورته نکړل نو په راتلونکو 40 کلونو کې به له مهمو فصلونو نه تیارېدونکو خوراکونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی رامنځته شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ به تاسو ته وړاندې کړي.
د برتانیې د خیراتی ادارې اکسفام چارواکي اټکل کوي چې د آبادۍ له زیاتېدو سره د خوراک په طلب کې زیاتوالی، د فصلونو د کرلو لپاره د سیمې مځکې نشتوالی او په آب و هوا کې بدلون پر خوراکي نظام فشار نور هم زیاتولی سي. د اکسفام په تازه رپورت کې ویل شوي چې تر 2013 کال پورې به د خاصو فصلونو په بیو کې له 140 څخه تر 180 فیصد پورې زیاتوالی رامنځته سي. د یادې شوي ادارې د کمپاین مشر ایډم اسکی وای د دې د مخنیوي لپاره جدي ګامونو ته اړتیا ده.
The global food system is broken. There is almost a billion people going hungry, and that's one in seven people. And
د خوراک نړیوال نظام مات شوی دی. په نړۍ کې په هر اوو کسانو کې یو وژې دی چې ټول یو عرب کیږي. په عین حال کې موږ په داسې حال کې یو چې قدرتي وسایل کم شوي دي او په آب و هوا کې د بدلون اغیزې پسې زیاتېږي. نو اکسفام خبرداری ورکوي چې موږ د دې ستونزو په اړه جدي ګامونه پورته کړو.
So Oxfam is putting a warning sign out there to ensure that we take immediate action on these issues.
د روان کال د اپریل په میاشت کې د نړیوال بینک چارواکو خبرداري ورکړ چې په نړیواله کچه د خوراکونو قیمتونه د 1300 کال په پرتله 15% زیات شوی. د دې چارواکو په وینا له دې کبله د 2010 کال د جون لمیاشتې د 2011 کال د اپریل تر میاشتې په نړۍ کې 40 میلیونه کسان د غربت ښکار شوی. غریب هیوادونه د بډای هیوادونو په پرتله په دې لړ کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په قرغیزستان کې د ټولې آبادۍ 10% غریب خلک د خپل آمدن 80% برخه یوازې پر خوراکونو ورکوي. د ایډم اسکیو په وینا په ارمینیا کې هم ډیر خلک له داسې حالت سره مخامخ دي.
In Armenia, for example, there's lots of issues around food prices. I mean, we've met a woman called Irina, and she tells us that there's a lot of
په ارمینیا کې د بیلګې په توګه د خوراکونو په بای کې لزیاتوالي سره تړلې ډېرې ستونزې شته. او موږ له یوې میرمنې سره ولیدل چې نوم یې اریناو او مشته ویل چې دا سی ډیر څستا چې دا غواړي د خپل بچیو لپاره واخلي لکه کیلی مالټي او کیویز خو د هغه یو کیلو له 800 څخه تر 900 پورې ډرمز یا ارمینایي روپی غواړي د وړو یا ډوډۍ یو لوی بوجي اوس مهال په 2000 ډرمز ده نو له همدې کبله ارینا او خلک لستون سره مخامخ دي
who are in Irina in particular is in debt and caused by rising food prices
د روان کال د دسمبر په میاشت کې د جنوبي افریقا د ډربن په شار کې د ابو هوا په اړه تر ربلل سوی غونډې وړاندې اکسفام د نړۍ پر مشرانو ژغ کړي چې د ابو هوا لعمله د اغیزمنسو خلکو لپاره دی یو مرستندوی فند یا صندوق جوړ کړي
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور اوس ته افغانستان په اړه یو ریپورت په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی هلمند ته د خپل سفر پر مهال ویل چې افغان ځواکونو ته امنیتی واکس پارل به په ټولو ادارو کې مثبت بدلون راولي په دې اړه نور تفصیل مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي
د بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتی چارو د سپارنې کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هلمند ولایت ته د خپل پلاوی سره په سفر کې په دغه ولایت کې رسنیو ته ویل چې دوی د سیمه ایزو چارواکو سره د لیدنې او همدارنګ له امنیتی پلوه د لښکرګاه ښار ارزونې په موخه راغلي چې وګوري په راتلونکي جولای میاشت کې د امنیت د لیږد لپاره څومره تیاری نیول شوی دی ډاکټر اشرف غنی احمدزی زیاته کړه چې که څه هم په لښکرګاه ښار والی او ځینو قضایي او عدلي ارګانونو کې د اداري فساد یو څه ستونزې شته خو د حکومتدارۍ په برخه کې په دې ولایت کې ډېر پرمختګونه شوی او د وزارتونو لخوا باید والیانو ته ډیر واک ورکول شي هم دارنګ اړوند ریاستونو ته مسولیتونه پوګوت شي چې په دې ولایتونو کې ډیر کار وکړي دوی د هلمند مرکز لخرګه د امنیت د انتقال لپاره چمتو ولل خود نور کار سپارښتنه هم وکړه
اوله خبره خپل د لشکرګاه د شاروالی او دغه کار دلته هم خلک وخت دي هم خلک وخت ندي دا وضعیت باید واضح نتیجې ته ورسی کو چې خاروالی نظم به څنګه راځي او خاروال سپته او اراکین ته اطلاع ورکی چې ما ته باید قناعت راکی حدود د خاروالی باید معین سي د ځمکو توزیع باید شفاف است
ډاکټر اشرف غنی زیاته کړه چې که هلمند ته د کرنې په برخه کې پاملرنه وشي نو د ټول هیواد غله هم دلته پوره کیدای شي د هلمند والی محمد ګلاب منګل د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال لپاره پوره چمتووالی وکړ او زیاته کړه چې دوی د دې لپاره لوړاندې پلان جوړ کړی او په ځینو نیمګړو برخو کې به هم کار وکړي ګلاب منګل مني چې د مخدره موادو قاچاق د ځمکو غصب او نام نشته خو دوی د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې هم ډیر کار کړی او دا لړۍ دوام لري
په نظامی برخه کې یو ځنګړی د لشکرګاه د دفاع لپاره یا د لشکرګاه د امنیت ساتنې لپاره یو ځنګړی پلان مونږ منظور کړی دی چې هغه البته په نظامی شورا کې هغه منظور شوی دی ټول هغه اسی پذیر نقطې چې پرتونکو کې کولای شي لشکرګاه نه امن کې د هغه لپاره اضافي قوتونه اضافي چک پوسټونه مراکز په پام کې نیول شوی دی چې په هغه کې د ملي اردو د پولیسو د سرحدي قواو او د نظامی عامه رول هر برخه کې ځنګړی مشخص شوی دی
د یادونې د چمیاشت وروسته بعد هیواد د ځینو سیمو د امنیت چارې رسمن افغان ځواکونو ته وسپارل شي چې په دې کې یو هم د هلمند ولایت د لخکرګه ښار دی نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
اوریدونکو اوس د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه یو خبر د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې فاټر ډیولپمنټ اتورټی لخوا په دې سیمو کې یو شمیر پروژې اعلان کړل شوې دي دا چې د قبایلی سیمو خلک دغه پروژو ته په کوم نظر ګوري په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي
په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو ادارې فاټا ډیولپمنټ اتورټی چارواکي وایي چې په دې سیمو کې د معاشي ترقۍ د وړو ټیمونو د جوړولو مدني ذخایرو په کار راوستلو او ځایي خلکو ته د روزګار ورکولو دپاره د فنی تربیتونو یو شمیر پروژې پیل کړې دي دوی ادعا کوي چې د دغو پروژو تر لاندې به د قبایلي ولس په ژوند کې ښه بدلونونه راشي د دغو پرمختیایي پروژو په هکله باندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي پبلک ریلیشن آفیسر الیاس اپریدی مشال ریډیو ته وایي
فاټا ډیولپمنټ اتارټي په قبایلي علاقو کې سمال ډیمونو باندې هم کار کوي هغه سلسله کې مدني وسایل چې هر څومره دي که نه هغه تلاش هم کوي او د تلاش نه علاوه په جدید او په ساینټیفیک بنیادونو باندې ماینز چل هم ورښیي لوکل خلکو ته په هغې کې مختلف قسمه ټریننګ چې کوم دی دوی راولي هغې دپاره ریسرچ شوی دی او دې ریسرچ مطابق چې کوم په ګلف کې په پاکستان کې نه هم چې کوم ایڈوانسنګ یعنی ماډرن سکلز دی په هغې کې ټریننګ ورکوي چې سبا کوم دا کسان فارغ شي چې یا په روزګار ولګي یا ځان ته خپل انډیپندنت روزګار بندوبست کولای شي.
په قبایلی سیمو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا اعلان کړی شو د دغو پروژو په حق لمو چې کله د خیبر قبایلی سیمې د یو څو تنانو نظر واخیستو نو دوی څه داسې رای پرې راکړه.
زما نوم حضرت اسلام دی، پیروخیلو لاکې کونسلر میم. دې خبره داسې ده چې دا ټولې دنیا ته دا معلومه ده، بلکې د ټولو خلکو ته دا معلومه چې زموږ په دې غرونو کې ډېر مدنیت شته، او که داسې یو اداره پیدا شي چې دغه دوی څنګه چې دا اشتهارونه لګولي او دا شی کا او دا سره وبس زه خیر او دغه کوشش کا کنه، نو په دې کې به موږ ورسره مرسته کړو، موږ به ورسره کوشش کړو او ورسره دا به کړو. دا بلکې دا خلک دوی نه شي، دا ډېره غریبه طبقه ده، بیروزګاري ډېره ده، او دا خبره چې همت ښه ډېر دی، همت په دې خلکو کې شته.
مانو سعودالله دی لنډ کوتلی فاټا سیکرټریټ څومره ادارې نه ډی کې ډی پی او جی پی دا خو په میډیا باندې ډېرې دعوې کوي چې موږ دا کارونه کوو، په ګراؤنډ باندې کو کتې شي دوی ډېر کم کارونه کوي یا بالکل نه کوي، چې کوم کارونه کړي مې یا غیر معیاري او ناقصه دي. قبایل غواړي چې د په غرونو کې څومره مادنیات دي، مینرل دي، یا څومره ډیمونه پکې جوړ دی، سمال ډیمونه وبونه دب کې جوړ کی، کارج مادنیات کې راوخې شي، خلک پروزګار شي.
د قبایلی سیمو خلک د فاټا ډیولپمنټ اتارټی چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې په دې سیمو کې دی په دې پروژو باندې په عملي توګه کار شروع کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.